ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله یې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یوه مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلي د سږ کال له پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او راس تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی وویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوي هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چاري روان دي. د لړ کې به راتلونکي اونۍ هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په موخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړې، خو ویلي دي دا د خبرو اترو درات په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ یو خبر پانه کې ویلي رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولیږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلي شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړي. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اسنه په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي.
د اوکراین اروپایي متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکونکی یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شول.
ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی چیانه اوس ده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای از موږ ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړې ناسته تیر ماخام ترسره شوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وباله او د طالبانو د حکومت د چلند بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه ترسره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست دی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړي او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخ لاسوهنه رامنځته کړي. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلي شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د یوناما د اعلامیې په ځواب کې چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونې په اړه ویلي وو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوي دي او زیاته کړې وه چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقونه چې مختلف تعریف لري د خپلو حقونو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشردوستانه چارو مرستیال تام فلیچ وویل، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوږې سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 2.6 میلیونو ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، بنسټیز خدمتونه په لمنځه تللو دي او د مالي سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل، طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤل دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی او امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وویل، یوازې بشردوستانه مرستې حل لاره نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
In its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue,
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي ترڅو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت جوړېدو یو موافقه رامنځته شي، باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعې سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا به د اوسنی وضعیت لپاره یو مهم پړاو
د روسی استازي ناس ته خپل خبرو کې ویل، نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي له کوم دوه اړخیز ستاندرد پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبرې وکړي. د چین استازي بیا ویل، که څه هم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې هڅې شوې چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزي ډلې لکه ETIM د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او TTP تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دسمبر 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه نجونې وایي چې دوی ته اوس دا ورځ بې معنا ده. دا چې ولې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي دا هیواد په تیرو 4 کلونو کې د بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو آزادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینې اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت له امله لزدا کړو محرومه شوی وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ ورته له لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي.
افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ له خپلو لومړنیو اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خو نن آن خپل کوره د وتلو اجازه لا نه لرم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي، او دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې میرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم، که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي، دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي. دلته یو محض دیکتاتوري ده.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ګیډې ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې 4 ځوانان د اغوستل شویو لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د 4 ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبیږي، شکنجه کیږي او ان وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې 40 او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو 10 قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خبریال خوندیتوب یوازې یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د واقع خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي، دغه تر څنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې تر څنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل سي.
دغه افغان خزي خبري اعلان د تیر حکومت سرتیری او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقوقو د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانان نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې، په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته له خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی وو چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. پاندې حال کې د بشري حقوقو بنسټونه د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت اندېښمنونکي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک شاهدان وو. د بشري حقوقو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو په برخه کې ګټور تمام شي.
فرهنګ مافیا تر افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړې چې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او د غرض د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادي ته احترام لري. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقلیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقوقو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه نادیده ونیسي، بلکې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حاکمیت د څلورو کلونو پوره کېدو ته اشاره ویلي چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. د دې مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقوقو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسترارونو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیې د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي، د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقوقونه زموږ بنسټیزي ورزنی اړتیاوي. د 2025 کال لپاره د بشری حقوقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې څلورویشت ساعته پر ویب پاڼه خپرونې لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې. په تېرو دوو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی؟ تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي، افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي، دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کیږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیک اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې داړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ته ګټې خونې افغان مسول خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی،
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک ته. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 50% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسېږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجود وي، تجارت باید دوام ولري. د تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارکو، شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار و حقوق تضمین کړی دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژانس سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربت توپ د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د خبرې د نومبر په دیشمه شوې وي او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه هودلو په شرط خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابی د نومبر په 18مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وو اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبان حکومت بیا د ملاتړ دایده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پاکستان توران کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیا وایي د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوریدونکو اوس هم راځو د سیمې یوې موضوع ته. د دریو اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په جګړه کې د واشنگتن هڅې برخلیک ټاکونکې یادې کړې. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوي چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبې په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یو عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېښت دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د برېټانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوي چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اتلانتیک سیمې د ګډ امنیت لپاره یوه مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې برېټانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې له مخې به یې اوکراین د ختیځ ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري، د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پاوځ شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي، د دغه هیواد لخوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کېږي د مسکو په ګټه دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال څلورویشت ساعته پر ویبپاڼه خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. د فیسبوک په پاڼه کې هم زموږ ټول خبرونه، راپورونه او دغه راز ښکلې ویډیوګانې او انځورونه لیدلی شئ. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پاڼه، دغه راز په ټیلیګرام او انستاګرام کې هم ازادي راډیو د لاسرسي وړ ده. د واتساپ چینل هم لرو، هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولی شئ. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو، هغه ده چې د پکتیا ولایت په مرکزي زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړ شوي چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونه ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روړي ته وویل:
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې، د اشي باره کې انشاءالله موږ ته ډېر سهولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله عصري زده کړې خوب دي، د دې لپاره ښه دي چې په آینده کې موږ د باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به انشاءالله هغه په خپل ځای باندې ولاړي، ځکه موږ به ناکامه نه راځو. موږ بدل ته زده کړې کړي، نو راتلونکي کې دا ډېره فائده لري.
د ګردې زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیزې برنامې دوی لپاره ګټورې بولي. وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سنبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډېر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي:
ولې جرمونه کوي؟ خال دې بیکاره وجه جرمونه کوي. بیا دلته ښه زده کړې روانې دي، انداسي خیاطۍ د لوره، او ډېر خلک داسې روغل بندیان و چې هغوی هیڅ نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان وویل دوی ته چې په زندان کې څومره ښوونیز پروګرامونه جوړ شي، هغوم را د دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین وویل:
داسې کسان راغلی وو بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډیر ښکلی کارونه زده کړل، سره دا یو لویه سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سیو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بل لوري ته د ګردیز محبس مسؤلین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې جوړې کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل:
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملا نن تاسو شاګردان ولیدل چې سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملا په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاگردان درو چې هغوی خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لاره باندې واچوو، او تر څو وکولی شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېرې کړي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره، د دې لپاره چې دا پدیده ډېره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تلی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري دي، افریقا په شمول، هغه به بیل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعا له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کېږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کېږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه لغه اول نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي ولاړې ډېرې بیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي به د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کېږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هېواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسایل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه چولې چې دا ډیر لوی سرخوکی رامنځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسوونکی ده؟ دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي، دا څومره سنگین تمامېدلی شي دا وضعیت کم دسی دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي دا غلطه ده، یعنی غیر قانوني. قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هېواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده. خدای مکړه کوم غمی زره منسته کیږي نو بیا اول قربانی خو اندا په خپل کسان دی او کورنۍ دی چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکله معلومات نه لري ورزي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکله مو روحانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څه په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه بیا سفر چې په عملی توګه ځي د ګټه ډیره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي نوي شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغیر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کوم ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډېر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل.
بله مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي ځینې کسان داسې دلسوي دوی ته ډپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خفګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستان وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شوی دي. نو افغانان سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په برخه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصبا، تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Mama. شوی
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio